مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخي مو تاسو ته د په دې غړې کې هرکلی وایم په دې غړې کې موږ تاسو به لابل ریپورتون لرو د خبرو جنسي په تیرا کې د پاکستانی پوز په بمباره کې غنو سوالو ته امر روب لا وخت د والته د بدامنۍ او پړه باندې تاسو ریپورتون لرو همدار ز پاکستان الیکشن کمیشن ضبط اخلاق اعلان کړی دی د غړی په اخره کې تاسو د اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو هم اوریدل شو خو ول فرخنده وزیر څخه خبرونه
د پاکستان پوز په خیبر او اورګزه ایجنسی کې د شاوخوا اوه دېرش وسلوالو د وجلو ادعا کړې. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په زندانونو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي او پاکستانی چارواکي وایي د دغه ملک فراری د تیلو او ګیس پخوانی مشر یې په دوبۍ کې گرفتاره کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیره ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا کې په دوتوي برګټ وچونه او ناکۍ کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا درویشت وسوال وژل شوي دي. د پوځي چارواکو په وینا په دغه بمباریو کې یو شمېر وسوال اجوبل شوي او د دوی ځینې مرکزونه هم له منځه وړي دي خو وسوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بمباری په داسې حال کې شوي دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر په تیرا میدان کې د انصار الاسلام وسلوالې ډلې او د ناکارونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې هم روانې دي. د تیرا یو اوسیدونکی په روانو حالاتو وایي
اوس دستی د مونږ چې څومره حال دي د ټول په غرونو کې پرسته غرونو نه ختلي دي د خپلې علاقې د دفاع لپاره لکه جنګ اوس هم پکې روان دی. دوی د اجازه چې کوم دی اوس هم اړوي دي شي کېږي
په سیمه کې د روان خطو له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته نن ویلي چې په اورګزای ایجنسۍ کې د جنګي الوتکو په بمبارۍ کې د وسلوالو د مړو شمېر څوارلسو ته رسېدلې ده. په لنډو کمر سیمه کې د نهې پشپه شاوخوا دوه بجې د پاکستان امنیتي ځواکونو بمباري کړې وه. تر دې وړاندې په سیمه کې د بمبارۍ له امله نه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ملک فراری د تیلو او ګیس پخوانی مشر یې په دوبۍ کې گرفتاره کړی. په توکیر صادق تور دی چې د پاکستان د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګرا د مشر په حیثی په 2009 او 2011 کلونو کې 8.5 میلیون امریکایي ډالر پټکړې وي. هغه تیر کال د پاکستان تښتېدلی وو. د پاکستان د قومي احتساب ادارې نه بیان نن ویلي چې صادق به ډېر زر اسلام آباد ته حواله کړل شي. تیره میاشت پاکستان چیف جسټس ته امر کړی وو چې په 2009 کال کې د صادق په ګمارلو او بیا د ملک په بهر وتلو کې د دغه هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د واکمن پیپلز ګوند نورو مشرانو خلاف کیس داخل کړل شي. راجا پرویز اشرف په دغه وخت کې د اوبو او بجلی مرکزی وزیر وو چې پکې په توکیر صادق په غیر قانوني توګه د پیسو د غبن کولو او رشوت اخیستلو تورونه لګیدلی وو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په زندانونو او توقیف خانو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي چې د اصولو له مخې د اداره د هغو کسانو نمونه نشي په ډاګه کولی چې په زندانونو کې د سخت شکنجې او بد سلوک په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او بد سلوک په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ له خبرې دو ورستو افغان ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې حکومت ته په دې اړه له یوناما سره یو ځای سیړنې وکړي. د یوناما چارواکي وایي چې له افغان حکومت سره د نورو اسنادو د شریکولو لپاره اړتیا نه لري ځکه چې مخکې په دې اړه کافي شواهد او اسناد ورکړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که کانګرس ونشي کولای چې په مناسب وخت کې د امریکا د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه ګامونه پورته کړي نو دی به پخپله د قانون مسوده جوړ کړي او د کانګرس له غړو به پرې رای وغواړي. ولسمشر اوباما د سه شنبې په ورځ یوې وینا په ترڅ کې وویل چې واشنگټن باید اراده ولري چې دغه مسله بالاخر حل کړي.
Today I'm laying out my ideas for immigration reform.
نن زه په مهاجرت کې د اصلاحاتو لپاره خپلې طرحې وړاندې کوم او هیله من يم چې هغه د کانګرس لغړو سره چې پر قانون کار کوي په اساسي کرخو کې مرسته وکړي. زما دغه وړاندیزونه چې ډیموکراټانو لکه تد کینیډی او ریپبلیکنز لکه پخوانی ولسمشر جارج بوش یې هم لاتړ کړی دی، داسې قسمه برابرې ډېر کم راځي. ولسمشر اوباما دا سرګندونی تر دې یو ورځ وروسته کړی چې د ډیموکراتس او ریپبلیکنز اثر لرونکو سېنټرانو یوې ډلې د مهاجرت یو پراخ پلان وړاندې کړ. د امریکا سېنات منځوري ورکړی چې سېنټر جان کېری د امریکا د بهرنو چارو راتلونکي وزیر شي. د نهه پوره سلور نوي کسانو د جان کېری په حق او درو کسانو پر ضد رائے ورکړه. جان کېری با له سوګند پورته کول ورستو د میرمن هېری کلینټن زایونی سي کوم چې له تیر سلور کلونو راهي سي د امریکا د بهرنو چارو وزیر ده. په سېنات کې د جان کېری د ټاکل کېدو په اړه د رائے له هغه ورستو واچول شوې چې دغه هیواد د بهرنو اړیکو کمیټې د نوموړي د نوم منځوري ورکړه. او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو نن د چهارشنبه په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس راوړل دي چې د شام د ګاونډي هیوادونو لپاره د یو ارب ډالر غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکیچنو حالاتو له کبله شاوخوا 100,000 کډوال د دغه هیواد ګاونډي ملکونو ته وختي او هلته میشتي. د شام لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډ استازي لغزر ابراهیمی ویل دي چې په شام کې د تشدد او ویر تره انتها ته رسیدلې. د هغه په وینا په دې لړ کې حکومت او یاغیانو دواړو ظلمونه کړی دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی و منټ د پاسه درې بجې دي. اوریدونکو په دې غړي کې دا رپورټونه تلرو. د خبر ایجنسی په تیرا کې د پاکستانی پوز د بمباری او هلتا د بدمنیو په اړه اوریدل شي. دغه تر بیلابیل وسولو ډلو ترمنځ نښته روانه دی. یو ځای اوسیدل کې وای
تیر جمعې د ورځې نه راځي نه چې دوی د یرغل کړی دی. پکې و درانه وسلې ټول استعمال شو او استعمالیږي او دا کې لکه کاسون ډیر مرشې ویږي.
د وی غیر سرکاري ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال د فاټا یا قبایلی سیمو لپاره د بدمنۍ ولوجه یو سخت کال وو.
فاټا کې په دې تیر کال کې 500 مختلف د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې په هغه کې 2500 خلک مړه شوي دي او 1500 د پاسه خلک زخمیان شوي دي. خیبر سیمه داسې یو سیمه ده چې په هغه کې د ټولو نه زیاتې دا ډول پیښې رامنځته شوې دي.
په اونیزه خبرونه د نړۍ رنګونه کې په زړه پورې معلومات اورېدل شي.
اس دن تک وہ میں پولیس کے ہاتھ قاعدے اور دائرے نے باندھ رکھے تھے. میں نے وہ ہاتھ کھول دیے. یہ کہانی اس پہلے پولیس انکاؤنٹر کی.
دیدے درسنگ در تنور رپورٹوں ہم لرو دا مشال ریڈیو سرو سے. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د خبر ایجنسۍ په تیرا میدان سیمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت پلوړو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان ترمنځ نښتې روانې دي. چارواکي وایي دغلته د پاکستاني جټ جازونو په بریدونو کې ګڼ وسلوال وژل شوي دي. په دې سیمه کې د روانو حالاتو په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ د پوز جیټ الوتکو د تیرا په دوه توي برګټ وچونه او ناکۍ کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړي دي چې په نتیجه کې خووشه دروشت وسلوال وژل شوي دي. یو شمېر یې جوبل کړي دي او د دوی ځنی مرکزونه هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو د دغې مرګ جوبلې په اړه لا څه نه دي ویلي او دا بمباری په داسې حال کې شوي دي چې د تیر جمعې د ورځې رئیس په تیرا میدان کې د حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي چې تر اوسه پورې پکې لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي او د یوې اندازې مطابق پکې دغه د مړو شمېره د 50 نه هم پورته شوې ده. په تیرا میدان کې د دغو نښتو په هکله د تیرا یو اوسیدونکی وایي
تیر جمعه د ورځې نه راځي نه چې دوی د یرغل کړی دی. پکې و درانه وسلې ټول استعمال شو استعمالیږي او ډېر دا کې لکه کاسون ډېر مړه شوي دي چې زخمیان دي. دوه طرفه غار ځان وخت دی د مرګ جوبلې. وہ کم دا اوس دستی دے مونږ چې څومره حال دي د ټول په غرونه کې پرست غرونه لا خطر دي د هغه لپاره د خپل علاقې د دفاع لپاره خپل علاقې د دفاع کوي لکه جنگ وسل کې راوند دی دې اجازه چې کم دا اوس مار وی دي شي کیږي
او د انصار الاسلام ډلې ویان سادات اپریدی وای چې دوی په تیرا کې د خیبر سنگر مورچې په ګډون یو شمیر مهم ځایونه د وسلوالو نه بیرته تر لاسه کړي دي او د میدان نه هیڅ هم کړي نه دي کړي او خلک د طالبانو په ضد ولاړ دي او د انصار الاسلام ډلې مشر قاضي محبوب الحق ویلي دي چې په تیرا میدان کې امن دی او ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو لپاره د خپل انتخابي کمپاین چلولو بلنه ورکوم بل خو د یاد جګړې په حق له د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې موږ په تیرا کې د امن په خاطر انصار الاسلام ډلې سره یو معاهده کړي وو خو چې کله انصار الاسلام په بیلابیلو وختونو کې زمونږ نه ویش طالبان ووژل او زمونږ لارې وتړلې نو د هغې وروستو پرې موږ بریدونه پیل کړل او دې ته به دوام ورکوو دوی زیاته کړه چې په دې روانو نښتو او د جیټ الوتکو په بمبار کې تر اوسه زمونږ یوازې اووه طالبان وژل شوي دي او شاوخوا پنځلس مجوبل شوي دي یاد دې وي چې په تیرا میدان کې د انصار الاسلام وسلواله ډله د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس یې پکې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی تیرا میدان د باړې بازار نه پخوا شو اویا کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولیس سره لګېدلې د خیبر لرې پرته سیمه ده چې ځینې برخې یې او رګزو او کورمې ایجنسۍ سره هم لګېدلې دي خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي
اوریدونکو په خبر ایجنسۍ کې د بدامنۍ په اړه مو رپورټ اورید د قبایلي سیمو په اړه باندې تاسو یو بل رپورټ هم دروو د وی غیر سرکاري څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر د وی سروې په بنیاد خبره کړې رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال قبایلي سیمو یا فاټا کې د ترهګرۍ 1500 او نزیاتې پیښې شوې چې پکې د 2500 کسانو په خوښه کې خلک وژل شوي دي او تر 1500 څخه نور ډیر نور زخمین شوی هم دي د دې رپورټ تر مخه تر ټولو ډیرې د بدامنې پیښې په خبر ایجنسی کې رامنځته شوې دي احمد الله یې نور تفصیل لري
د غیر سرکاري ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د فاټا په قانوني ډانچه کې د اصلاحاتو لوجې په سیمه کې امن او خوشحالي راتللې شي تیر ماخام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې یاد شوی ادارې په فاټا کې د سکیورټي او حکومتي نظام د صورتحال په حق له خپل کلیز مطالعاتي رپورت وړاندې کولو په وخت د ډاکټر اشرف علي وینا وا چې فاټا کې په قانون سازۍ کې د سیمه خلکو ته نمائندګي نه ورکړي کیږي چې لوجې په سیمه کې د امن فضا ته نور هم نقصان رسی مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر اشرف علي د مطالعاتي رپورت په حق له اول
یو سروې مو کړې و چې پای کې بنیادی مسلې چې کوم د فاټا په حواله باندې راووته نو پای کې یو بنیادی مسله چې د حکومت یا د گورننس په اړه باندې و د هغه په بنیاد باندې نن د مونږ چې کوم سروې کړې و فاټا کې نو دا د هغه یو کړې و چې وګورو چې فاټا کې چې کوم تنظیمي ډانچه ده پای کې کمی کمی بنیادی کمزورې دي او دغه کمزورې ولې دي او دغه کمزورو د حل لارې څنګه لټول شي
کله چې مشال ریډیو د نوموړي نه وپوښتل چې دوی له خوا خپور شوی رپورت کې په قبایلی سیمو کې د امن او امان څه صورتحال دی نو نو موړې وایي
فاټا کې په دې تیر کال کې 1500 مختلف د ترهګرې پیښې شوې دي چې په هغه کې څه د پاسه 2500 خلک مړه شوې دي او 1500 د پاسه خلک زخمیان شوې دي خو په دې ټولو کې کومه وګورو نو خیبر سیمه داسې یو سیمه ده چې پای کې د ټولو نه زیاتې دا ډول پیښې رامنځته شوې دي او په دویم نمبر ورپسې اورګزا ایجنسی د چلته کې دا ډول پیښې رامنځته شوې دي خو کومې سیمې چې ډېرې آرامې دي نن سبا پای کې باجوړ دي کوم ایجنسی د چسن سره طریقې سره دا آرام سیمې
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې تر څو قبایلی اولس ته خپلواکي ورنکړي شي نو تر هغه په سیمه کې په مکمل توګه امن راتلل ممکن نه دي
یقیني خبره ده چې ته خلک حصدار جوړ کې چې هغه د خپل مسلې په خپل حل کوي او دا هغه واک اختیار په خپل خوره باندې په خپل وي او بل هغه سره د طاقت چې زه خپل د پاره خپل واړم نو ضروری خبره ده چې کم ناکار خلک ته هغه په خپل بیل شي پرې چې هغه لوکل دي کنه به جاندل کېږي نو څوک د دې خبرې خلاف نه دي چې زمونږ دی واک اختیار نه اصل کې د پاکستان حکومت واک اختیار نور کول غواړي د پاکستان کنستټیوشن واک اختیار نه دی ورکړي نو مونږ وای چې مونږ ته دا واک اختیار راکړي او مونږ هم د پاکستان یو قسمه مشهری وګڼي نو به موږ ته وګورئ چې موږ څنګه خپل مسلې په خپل حل کړو.
د بین الصوبایي تعلقات وزیر مملکت ملک عظمت مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت خپل پوره کوششونه کوي چې په قبایلی سیمه کې د امن او امان وضع ښه کړي.
د ټولو اول خو امن ضروری دی چې راشي، او موږ طالبان ته هم د ډایلاګ دعوت ورکړی دی. زینم چې په دې کې به بهتري راشي، چې امن راشي نو ترقی ګران کار نه دی. ترقی د پاره موږ لګیا یو، خو بدمنی چې د نو هغه په هر څه کې رکاوټ دی، په تعلیم کې رکاوټ دی، په صحت کې رکاوټ دی، په ترقی کې رکاوټ دی. ان شاء الله چې موږ یینو چې موږ ته ان قریب یو کامیابی ملاوي دی شي چې د 2014 پورې موږ مکمل امن قائم کو په فاټا کې.
د فاټا ریسرچ سنټر لخوا خپور شوی رپورت کې ویلې شوې دي چې د قبایلی علاقو 94% خلک د حکومت د موجوده نظام نه خوشاله نه دي، او 15% خلک نظر لري چې زیاتره سرکاري اهلکار په درغلو کې ککړ دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکوو. د جنگ جوړو لامل له وزیرستان څخه به کور شوی مسعود قبایلو لتیرو 15 ورځې راهیسې په ډیر اسماعیل خان کې لدی عمله د نخوړو ارتال کړي چې په بنای د خوراک نړیوال ادارې یا WFP د دوی لپاره مقرر کړي راشن کم کړي او چارواکي غوښتنه نوري، خو WFP وایي چې دوی سره په پوره اندازه خوراک نشته او کوشش کوي چې دا مسله د قبایلی مشرانو سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه رپورټ اورو.
پنځه ورځې کېږي چې په ډېر اسماعیل خان کښې مسعود قبایلیانو د خوړو نړیوالې ادارې د هغې فیصلې په خلاف د لوږې اړتلي کیمپ لګولی دی چې د کومې له مخې د کډوال قبایلیانو په خوړو کښې کمای راوستلی شوی دی. په دا کیمپ کښې ناست قبایلیون په دا وجه خپه او غوسه دي چې د سیمې حکومتي او د خوړو نړیوالې ادارې چارواکیو تر اوسه پورې نه د دوی پوښتنه وکړه او نه یې د دوی په غوښتنې غوږ وګروه. جی مقرب خان مسعود ویایی
میجا نن پنځمه ورځ دو چې بوک هرتال کیمپ میج لگاولای دی. پرین د میجا دوا کسان چې هسپتال ته یوړل به وشه شوي د لوږې د لوسا چې تر څو پورا د میجا ته راشن پیران نه وي تر یغه پورې و میجا دا احتجاج دا بوکی هرتال کیمپ دا په دغ ځای لګېدلی وي میږو د لوږ ژمړه شي میږا مطلب چې دغ ځوی نه چګېږي نه.
یو بل قبایلی هم په دغې رنګ ژغېږي.
زه حافظ ګلزاده، دغه زمور کسون که RDC دی، هغه کمیشنر دی، که هغه بل افسر دی، تر اوسه پورې دی میږ عوام شمېر نه کړلي. خدای شي کې مدو سیرا نه وروي دای د روشي مونږ پوښتنه دا وکړو که جایزه مې مطالبه وه ور ودېخلي رو سره همدردي دا وکړو که مو جایزه نه وه مو ته دی ځواب ورکړو.
یو داسې قبایلی چې د لوږې نه په کیمپ کښې بې هوشه شوی هسپتال ته ورسېده، خو د هسپتال نه د راوتو سره په کیمپ کښې بیا هم د لوږې په هړتال ناست دی.
مو نوم نواز خان دی، میږ بوک هړتال کړی دی، پرین زه هسپتال ته یول د لوږې د تنده زه بې هوشه شول مو ته هېڅ پته نه ده لګولې، او ډاکټرونه دا وویل چې په یوه ګنټه شم رسولی نه وای دا سړی د لوږې تنده هم مړ و. میږ دا یایي چې د میږ وړي کې بال باچ د لوږې تنده مړې شي میږ دا خدای مړه کړو په دا ډوډۍ نه. زه بیا روغلی کنه بیا مارتال دی یغه پره نه درېږم د امیر مطلبي پیرانه شي لاغون د لوږې تنده میږ مړه نه شي.
د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه چې د درېیم په ورځې د لوږې اړتلي کیمپ دوره وکړه، د قبایلیانو سره تر څه وخته پورې په کیمپ کښې کښېناست او دلته مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا چې کیمه نمسی د احتجاج شروع شوی دی، د څو ورځې مسلسل کیمپ یې لګولی دی، خپل حق غوړي. په دې غلاز ورته راغلی چې هغه د دې ژړو فریاد سره زه دون شریک او زه د دې اوز لکه څنګه چې ولا ته رسوو انډیاس پ رسوو. موږ د وزیر داخله سره هم خبره کړې دو، د سفران سره هم کړې دو، د فاټا سیکټریټ سره هم کړې دو، او د لاین آرډر سیکټري سره خبره شوې ده. هغې موږ ته اعتماد درکړی دی، خو تر څو پورې چې موږ ته ریکارډ موجود نه وي کنه دا رامش په موږ اعتماد نه شي کولی.
دا د هم یادوي چې د لوږې په اړتلي کیمپ کښې د نیمې قبایلي سیمې ټانګ جنډوله بېټني قبایلیون هم شامل شوي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری د ټاکل کېدو هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جان کیری په ټاکل کېدو سره به په د امریکا او پاکستان اړیکې لا نورې ښې شي. دا په داسې حال کې ده چې پر پاکستان د ترګرې په وړاندې جګړه کې نیوکې شوې دي. د جان کیری په اړه ویل کېږي چې هغه د پاکستان لپاره نرمه رویه لري. ګلایاز پرې رپورټ لري.
پاکستان وای د امریکا د نوې بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټاکنه مثبت ګام دی او د سره بعد د دواړو هیوادونو تنمنس اړیکې لا نورې پیاوړې شي. د امریکا سینټ د تیر نهې په ورځ په سرګند اکثریت سره جان کیری د دغه هیواد د راتلونکي بهرنیو چارو وزیر په توګه منلې دی. جان کیری به د جمعې په ورځ خپلې نوې ذمہواري ترلاسه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان له مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې جان کیری به د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې نور خوالی راولي.
موږ دې ته ډېر په مثبت انداز ګورو، ځکه چې جان کیری د سینټ د مشر په حیث د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې نور ښه کولو کې ډېر مهم رول ترسره کړی. د سیمې په اړه د هغوی پوهه زیاته ده. موږ هیله مند یو چې په تعلقاتو کې به چې اوس په یو مثبت لور روان دي نور هم بهتري راشي.
جان کیری له دې وړاندې پاکستان سره د پراخه همکارۍ یو بل چې ورته کیری لوګر بل ویل کیږي په 2009 کال کې وړاندې کړی وو. دغه بل په 2010 کال کې منظور شوی وو چې تر مخه به یې امریکا تر 2016 کال پورې هر کال 1.5 ارب ډالر غیر فوزی امداد پاکستان ته ورکوي. په اسلام آباد کې د سیمیز چارو کارپو تلت مسعود وای چې جان کیری پاکستان سره یو همدردانه رویه لري، نو له دې وجې به مثبت نتیجې مخې ته راشي.
پاکستان کې مسائل سے باخبر ہیں.
جان کیری د پاکستان د مسلو نه خبر دی او د پاکستان او امریکا ترمنځ خې اړیکو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی، نو دا د پاکستان لپاره یو ښه خبر دی. خو په 2012 کال کې داسې پیښې رامنځته شوې چې لوجې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي، خو زما په اند اوس تعلقات ښه شوې دي. دواړه هیوادونه دا خبره مني چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نیټه رانږدې ده، نو په دې کې د پاکستان د مرستې زیات ضرورت دی او د پاکستان پر رویه کې هم بدلون راغلی دی.
خو بیا په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپور نصر الله ستانکزی وای د جان کیری ټاکنه به د سیمې پر حالاتو کې څلوي بدلون رانولي او د افغانستان په اړه به پالیسو کې د لوی بدلون امکان په نظر هم ناراضي.
زه فکر نه کوم چې ډېر لوی تاثیرات به د امریکې پالیسۍ کې او سیاست چې د افغانستان او ستراتیژي چې د افغانستان په اړه لري یا د سیمې په اړه لري د جان کیری په راتګ سره به ډېر کوم لوی تغییر راشي. له بلې خوا نه جان کیری هغه سړی دی چې د امریکې د بهرني سیاست په جوړولو کې د سنت غړی و، د امریکې د مشرانو جرګې غړی و. له هماغه جنه هم د افغانستان په ارتباط یا د امریکې په مجموع کې د بهرني سیاست په اړه تصمیم نیولو پرېکړو کې ونډه درلوده.
کارپو نصر الله ستانکزی زیاته وی چې د افغانستان او د پاکستان په اړه د جان کیری په خوانی پالیسۍ به ډیر زیات تغییر ونه کړي. سینیټر جان کیری په 2004 کال کې د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید وو خو بریالی نه شو. نوموړی د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو په کمیټې کې 28 کاله تیر کړي وو او اوس د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر ځای د امریکا نوې د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل شو.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د ګلیاز په رپورت کې اوریدل چې پاکستان د امریکا د نوي بهرنیو چارو وزیر په توګه د سینیټر جان کیری ټاکنه ته هرکلی کړی دی او خوشاله دی په دې باندې. خو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې په دغه ټاکنې هندوستان اندېښمن دی. هندوستان وایي چې ښاغلی جان کیری د پاکستان ښه دوست ګڼل کیږي او په ټاکل کېدو یې افغانستان کې د هندوستان ګټو ته زیان اوښتی شي. د دغه مقالې غټ ټکی درته ما بشیر ګواښ ترجمه کړی او درته یې اورو. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي امریکایي سینیټر جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر کېدل نه یوازې د دې هېواد د بهرنیو چارو د پالیسۍ کارپوهان څاري، بلکې هندوستان هم په اندېښنه کې اچولی. ورځپاڼه لیکي د دې اندېښنو وجه دا ده چې هندوستان وایي جان کیری د پاکستان د نظر سره ډېره همدردي ښیي. وال سټریټ جرنال لیکي چې سینیټر جان کیری د پاکستان په اړه وایي اسامه بن لادن ته په رسیدو کې د پاکستان مرستې نه دي ستایل شوي. کیری دا هم ویلي چې د پاکستان په وړاندې باید ډراماتیکه، سخته او تیزه پالیسي خپله نشي، ځکه چې داغه په فکر پاکستان افغانستان ته د امریکایي رصد د لارو له وجې اهمیت لري. په 2009 کال کې پاس شوی د پاکستان لپاره د 1.5 بلین ډالرو امریکایي مرستو بل هم داغه په نامه نومول شوی او کیری لوګر برمن بل ورته ویل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره پاکستان دغه نومول ستایلی او امریکا کې سفیر شری رحمان جان کیری همیشنه ملګری بللی.
ورځپاڼې لیکلي هندوستان د دې هر څه په اورېدو خوشحاله نه دی او مطبوعاتي جانکیری د پاکستان دوست ګڼي چې د دوی په وینا دلی سره یې ملګرتیا ښه نه ده. وال سټریټ جورنال لیکي افغانستان کې د بهرنو پوځیانو شتون چې له 2014 کال وروسته به ووزي د هندوستان ګټې ساتلې. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر پاکستان دا فشار ساتلی و چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې دی لا نور ډیر کار وکړي. خو اوس د هغې پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو نوی ټاکل کېدونکی وزیر جان کیری د پاکستان لخوا وار د مخه کړي کارونه راپورته او روښانه کوي او له هغوی څخه د نورو ګامونو پر اوچتولو ټینګار نه کوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي پاکستان په دې وروستیو کې د ځینو طالبانو په خوشې کولو سره له 2014 کال وروسته افغانستان کې د خپل اغېز ساتلو لپاره نوي کوششونه شروع کړي. پر کابل د دوی د کنټرول د نوو هڅو هندوستان اندېښمن کړی، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان کې د پاکستان په وړاندې د توازن ساتلو لپاره د هندوستان موجودیت ضروری دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو د دې لپاره د کمپاین په اړه د ضبط اخلاق د جوړولو په ترڅ کې ویلي دي چې هیڅ چارواکی نشي کولای چې په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخلي او د سرکاري فنډونو او پیسو په زور هم باید هیڅوک کمپاین ونه کړي. الیکشن کمیشن وایي که چا له دې ضبط اخلاقو څخه سرغړونه وکړه هغه امیدوار به نا اهله اعلانېږي. سراج ظهیر په رپورټ لري.
د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم په وینا چې د پاکستان الیکشن کمیشن د ټولو سیاسي ډلو سره د سلا وروستو د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د شپږ څلوېښتو نکاتو د ضابط اخلاقو منظوري ورکړې ده، چې پکې لومړی دا چې صدر، وزیر اعظم، د صوبو ګورنران او د نگران حکومت یو غړی به هم انتخابي مهم کې برخه نه اخلي او دغه رنګ د ترقیاتي اسکیمونو په اعلانونو، په دیوالونو نارو لیکلو او سرکاري فنډ په اشتهاراتو خرچ کولو باندې به هم بندیز وي. نوموړي زیاته کړه چې الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې څوک به هم زنانا د ووټ اچولو نه منی کوي او نه به څوک د وسلې نمایش کوي او همدارس به کوم امیدوار ته د عدلیې او پوست په حق له د سپکاوي د بیان اجازت نه وي. د سیاسي جماعت یا امیدوار بینر لګولو باندې هم پابندي وي. د پاکستان سیاستوال د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې سوي کله چې د لړکی مشال ریډیو د حکومتي ګوند پیپلز پارټي غړي او د مملکت وزیر ملک عظمت خان نو پختل نو هغه سداسي
الیکشن کمیشن یو ډېره ښکلې فیصله ده او بالکل به پہ عمل درآمد کیږي او که څوک پدې عمل درآمد نه کوي نو زما خیال دار چې هغه به ګټلې کانډیډیټ چې کمینو هغه به د هغې سره مخامخ کیږي چې یا هغه نه اهل شي یا هغه ته مزید مشکلات پیدا شي. نو کم از کم هر یو امیدوار به دا کوشش کوي چې دا هغه هم حمایتیان هغه مرګري دا قسم عمل نه چې نه هغه لري وساتي.
د عوامي نیشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی حمایت الله معیار مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د زنانو په ووټونو اچولو باندې زور ورکړی دی او دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې زنانه هم په قومي بهیر کې برخه واخلي. د زیاته کړه
په دې کې څومره خبرې تاسو وګوره نو دا د یو ترانسپیرنت شفاف الیکشن لپاره ډیر لازمي وي او ځکه پولیټیکل پارټو متفقه تور د الیکشن سره کمیشن سره په دې باندې اتفاق کړی دی چې راتلونکي الیکشن به ترانسپیرنت شي. نو موږ خو دا غواړو، موږ دا یوازې نه غواړو چې استعمال
کی. مشال ریڈیو دے لڑکی د مسلم لیگ نون دو سینئر نائب صدر امیر مقام نا او پختل نو نوموڑی او ایل چی مونگ دے الیکشن کمیشن دے فیصلے هر کله کو خو باید چې دا عملی هم کړی.
هغه ته ویلکم یو اوس په کار دي امپلیمنټیشن لپاره الیکشن کمیشن نورې ادارې چې هم امپلیمنټیشن کې هغه سپورټ کې هم راستو دا چې الیکشن کمیشن په کراچۍ کې اعلان کړی هغه هغه امپلیمنټ کیږي نه امپلیمنټیشن هم اعلان دي خلک کې غیر اصل خبر دي امپلیمنټیشن لا ګور چې دا څه ټی خبرې شي خبرې دي خدای سي سټ اپ سوچ فکر دي هغه امپلیمنټیشن هم وکړي.
د ذکر ولدا چې فیصله کې دا هم ویلې شوې دي چې د اوټونو نه اتسل وی ګنټې وړاندې به په هر قسمه جلسې جلوسونه بندیز وي او د پولینګ سټیشن نه خوښ سرور سره وګزو په فاصله کې به د ووټ غوښتلو اجازه نه وي او نه به څوک جنگ جګړه کوي او که چا د دې خلاف ورزي وکړه نو هغه امیدوار به نه هله ګرځولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه زمنګ آواز اوري او د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او درې نیمې بجې شوې دي. له فرخنده وزیر څخه د خبرونو سر ټکی اورو.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR مشال ریډیو ته نن ویلي چې تیر ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر د تیرا په ځینو سیمو کې بمباري کړې چې په نتیجه کې شاوخوا ډیر وسوال وجل شوی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته نن ویلي چې په اورنګزو ایجنسی کې هم د جنگي الوتکو په بمباري کې د وسوالو د مړو شمېر سوال لسته رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د تیلو او ګیس افغاني مشرې په دوبۍ کې گرفتار کړې. کیر صادق ته 800 ملیون ډالرو د درغلیو تورونه دي. هغه تیر کال د پاکستان تښتیدلی وو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په زندانونو او توقیف خانو کې دي د بندیانو د شکنجه په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. په کابل کې د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي چې د اصولو لمخې دا اداره د هغه کسانو نمونه نشي په ډاګه کولی چې په زندانونو کې د خپلو مشکلاتو په اړه د دوی سره معلومات شریک کړي. د امریکا سینټ منظوري ورکړې چې سینیټر کیری دی د امریکا د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر وټاکل شي. پاکستان وایي دوی د سینیټر کیری د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ټاکل کېدلو هرکلی کوي. او ملګرو ملتونو نن د چهارشنبه پورس په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللې دی چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکیچنو حالاتو له کبله شاوخوا 100,000 کډوال د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته وختي او هلته میشتي.
مختصر خبرونه درته فرخنده وزیر وړاندې کول. اوریدونکو اسلام احمد الله څخه د پاکستان د نن ورځې د رسپانو د ادارې غټ کې ورو
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان لخوا په خپل ځمکه د امن لپاره طالبانو سره مفاهمتي عمل کې د پاکستان په کردار د مکمل اطمینان سرګندونه یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی او دا قسمه سرګندونه نه بعد دوه ملکونو ترمنځ په تعلقاتو مثبت اثر پریوزي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي نو ځینې قوتونه داسې حالات جوړوي چې د دوه ملکونو ترمنځ حالات خراب کړي او په خاصه توګه افغانستان کې بمی چاودنو او طالبانو بریدونو لپاره د منصوبه بندۍ تورونه په پاکستان لګیږي. نو داسې حالاتو کې دوه ملکونو مشورلې لپاره دي چې د هوښ نه کار واخلي. ادارې اخیره کې لیکي چې دوه ملکونو سلامتي د یو بل سره تړلې شوې ده او دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د افغانستان په امن عمل کې مرکزی کردار لري. نو دوه ملکونو لپاره دي خپل تعلقات نور هم خکړي چې دا شان په ګډه سره د سیمه کې د ترهګری خاتمه لپاره ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې دراتلونکې میاشتې یعنی فروری په پیل کې په کراچۍ کې د یوې خطرناکې ترهګری منصوبه بندي شوې ده په کومه کې چې د پولي هغه اړخته دشمن ککړ کېدی شي او که د دې مخنیوي اون کړی شو نو تاریخ به ما او د خفیه ادارو مشران چرته هم معاف نه کړي. ادارې وایي چې په کراچۍ کې د ترهګری کومه منصوبه بندي جوړه کړی شوې ده. د هغې نه خو داسې ښکاري چې ځینې قوتونه په پاکستان کې نه غواړي چې جمهوریت وده وکړي او په داسې صورتحال پیدا کولو دوی ټول ټاکنې زندول غواړي. اداري اخیره کې لیکي چې چرته د الیکشن کمیشن د غیر آئینی تحلیل کولو اقدام د ودرولو لپاره سیاسي ډلو خپل کردار په خشان ولو بو او یو موټی شو. هلته د ملک خفیه ادارې د وفاقي وزیر رحمان ملک د بیان مطابق په خپل ذمہوارو پوره کولو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام اولس پستونزو کې اضافه کړي ده نو بل خوا د ملک دننه کارخانه فیکټریانې ادارې دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثر شوي دي چې په نتیجه کې د ملک مجموعي اقتصادي حالت خرابيږي. ادارې لیکي کې دا روایت برقرار پاتې شو نو پر راتلونکو کې د ملک هر وګړي په انفرادي توګه د بد اثرات لاندې راتل یقیني خبره ده. ځکه نو د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ زر تر زره خاتمه د وخت انتهایی اهم غوښتنو کې یو غوښتنه ده. ادارې لیکي چې د صوبې او ملک د اولس پریشانی په دې وجه هم ډېره زیاته شوې ده چې یو خوا یخنی ډېره زیاته ده نو بل خوا د بجلی او سوی ګیس د نشوالي په وجه خلکو ته په کورونو کې د خوراک څخه اکسیزونه پخول او تیارول هم ګران شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په هر شکل کې باید حکومت نه صرف د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره فوري عملی ګامونه واخلي بلکې دې لړ کې په پخو بنیادونو د مطلوبه مقدار پوره کولو سنجیده هڅې هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ورسپانه ګارډین لیکي
پر ځای د دې چې پاکستانوي چارواکو د پنجاب په مریدکې کې هغه مذهبي سکولونه او مدرسې تړلې وای چې له اروپا کې ډلې لشکر طیبه سره د تړلې حافظ سید روزنیز مرکزونه بلل کیږي، بلکې دوی ورسره مرسته کوي چې بیا یې تعمیر کړي او استادان یې وروزي. ورسپانه لیکي دا مذهبي مدرسې او سکولونه د هند له پولې شاوخوا 50 میله لرې په مریدکې کې پراته دي. د ورسپانې په لیکنه د پنجاب حکومت لخوا ګمارل سوي روزونکي به په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سکولونو د استادانو روزنه پیل کړي. دا د صوبې په 13 مذهبي سکولونو کې د سخت دریځۍ د مخنیوونکي پلان برخه ده. ورسپانه زیاتوي له دې سره په هغو مرکزونو کې د پاکستاني ریاست شکیلتیا زیاتیږي چې د کوم واقعه په 2008 کال کې د هند په بمبئی کې له ترهګرو بریدونو وروسته په خپل لاس کې اخیستی و. د ګارډین په لیکنه ډیر خلک اوس هم دا فکر کوي چې د دې مذهبي سکولونو سرپرستی اوس هم حافظ سید کوي، د کوم پر نیولو چې امریکا لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. حافظ سید له لشکر طیبه او د دې اروپا کې ډلې له مطبوعاتي څانګې جماعت الدعوه سره په نږدې اړیکو تورن دی. ورسپانه د ترهګرۍ د یو مخنیوونکي چارواکي مشتاق شکیرا له خلیلې کې چې د پنجاب د حکومت دا ګام به په لوستونکو کې د سخت دریځۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د هغه په وینا بله مهمه خبره دا ده چې د پنجاب حکومت به جماعت الدعوه دې ته وهڅوي چې د پاکستان له پولو بهر دي له جهاده خپل پام دې ته واړوي چې په ملک کې د خپلو سکولونو او نور خدمتونو شبکه پراخه کړي. د لشکر طیبه په اړه معلومات لرونکي سټیفن تنکیل ورسپانې ته ویلي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان دا اروپا کې ډله د تل لپاره له منځه وړل غواړي او کنه، کومه چې پاکستان له ډېره وخته تر ځان د مضبوط ګاونډي پر ضد کارولې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د هلمند په مرجع کې د هلکانو د ښوونځي مشر استاد دا ښوونځی په تیرو درو کلونو کې په نادر توګه بې له کومه مداخلې خلاص ساتلی دی. بی امنیتي، اداري فساد او لوجستیکي ستونزې زیاتره د دې سبب کیږي چې هغه ښوونځي چې خپلې دروازې خلاصې ساتي کافي سامان آلات نه لري او انتظام سم نه وي، نو په داسې حالاتو کې ډېر میندې او پلرونه ویره لري او خپل ماشومان ښوونځیو ته نه استوي. ورسپانه له هلمند د پارلماني غړي نسیمه نیازی له خلیلې کې چې یوازې مرجع نه بلکې د هلمند د ټولې لرې پرتې سیمې همداسې دي. نسیمې نیازی په انتخاباتو کې تر برخې اخیستو وړاندې د هلمند په یو شمیر ښوونځیو کې درسونه هم ورکړي. ورسپانې د ښوونې د ولایتي مرکز له خلیلې کلي چې اوس هم په هلمند کې 1,40,000 ماشومان په سکولونو کې ثبت شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه تاسو کولای شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ. که چیرته زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو خامخای موږ سره شریک کړئ. اوس د افغانستان له خوس ولایت څخه تاسو ریپورت لرو. په خوس ولایت کې په یکوبیو کلی کې یو 14 شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا دوه ماشومان وژل شوی دي او څلور نور عام وګړي پکې زخمیان شوی دي. دغه 14 چارواکي وایي هغه مهال شو چې کله د پولیسو ګاډي د غزمې په مهال وو. نور تفصیلی زموږ همکار دي ترونه نکي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د یعقوبی بخارګوټی کې نن د ورځې نږدې 12 بجې د ماین 14 شوې چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د یاد پیښې په اړه د صبری ولسوال زرمعید مخلص مشال رادیو ته وویل
نن ورځ د 12 بجې په شاوخوا کې یعقوبی په بازار کې مخالفینو مینځ ته ذکر او کومه چې ولته رینجر موټر ورغلی دی، د پولیسو انتظار یې ورکړی دی. په نتیجه کې دوه نفره ماشومان د شپږو 50 کلو په عمر شهیدان شوي دي، څلور نفره زخمي شوي دي. ټوله منطقه د مراقبت لاندې نیولې شوې ده. کمانډان د امنیت د صوبریو سره د پولیسو
د خوست والی عبدالجبار نعیمی د مطبوعاتي رامیل لارې یاد پیخه په سختو ټکو کې غندري او د عملی د سولې او هیواد دښمنانو کار بللی دی. د یادونه وړ ده څه موده مخکې د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې د ملي اردو په پلي ګزمه هم بمی 14 شوي وه چې له کبله دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي ول. بلخوا په خوست کې د ملي اردو د لومړی پلي لوا مطبوعاتي دفتر مشال راډیو ته وویل چې نن سهار خواوشا و بجې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خانزی په کلی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملي اردو په غزمه برید شوی چې وروسته د ملي اردو په ځوابیه ډزو کې د طالبانو یو مشهور قوماندان د ملاغنی په نامه وژل شوی دی. نوموړی دفتر وویل چې له بریدګرو څخه د ملاغنی د مړي جسد د پیښې په ځای کې پاتې شوی چې نوموړی جسد د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوی دی. له نوموړي قوماندان سره کلاشنکوف، مخابره او نور وسایل هم موجود و. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. موږ به تاسې ته د دې ګړې په اخره کې د نړۍ رنگونه پروګرام درورو. دا پروګرام تاسې ته ګلایز جوړی او تاسې به کې د نړۍ دلچسپ معلومات او همدارز د فلمونو او هنرونو په اړه هم بیلابیل خبرونه اوریدلی شئ. اوس تاسې یو رپورټ درورو د افغانستان په سر ښار کابل کې د ملګرو ملتونو د یونما دفتر وای چې د افغانستان د جیلونو او زندانونو په اړه د دوی لخوا د خبر شوي ریپورت په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته نشي کولای. له دې وړاندې یونما یو رپورټ خپور کړ او په غیر رپورټ کې داسې قیدیان وو چې هغوی دوی ته ویلي وو چې په افغان جیلونو کې په پولیسو تشدد کړی دی او دوی شکنجه کړی دي. اوس یونما وایي چې دوی نشي کولای چې د دغه کسانو پیژندګلوي افغان چارواکو سره شریکه کړي. په دې اړه زبیر ژمن رپورټ لري.
په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکي وای د خپل اصول لمخې نشي کولای افغان حکومت ته د هغو توقیف شوو کسانو هویت افشا کړي چې د دوی د خپاره شوي راپور لمخې شکنجه شوي دي. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر جورجت ګګنن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د توقیف ځایونو په اړه د دوی راپور له خپرېدو څو اونۍ مخکې له افغان حکومت سره شریک شوی و او په راپور کې د دې حکومت نظر هم راخیستل شوی دی. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل هغسې چې افغان حکومت غواړي دوی نشي کولای د شکایت کوونکو نومونه افشا کړي.
This is not possible.
دا بخي امکان نه لري ځکه ملګري ملتونه خپله پالیسي لري چې له مخې یې هیڅ مرجعیت د هغه توقیف سوي کس په اړه چې مرکه ورسره سوي وي د هغه کس د ځان د امنیت لپاره جزئیات نسي ورکول کېدای. له همدې امله موږ په داسې یوه دریځ کې نه یو چې د هغه زنداني نوم او جزئیات چې مرکه ورسره سوي افشا کړو. په دې اړه ټول معلومات چې موږ یې لرو په همدې راپور کې شته.
نوموړي په داس حال کې دغه څرګندونې کوي چې د یونما د راپور د څېړلو لپاره جمهور رئیس حامد کرزي یو داسې پلاوی ټاکلی چې باید د یونما یو استازی هم پکې شامل وي. خو اغلی جورجیت وویل د دوی د اصولو له مخې په دې څېړنیز پلاوي کې هم د یونما استازی برخه نشي اخیستلی خو افغان حکومت کولای شي خپلې څېړنې پر مخ بوځي. موږ هڅه وکړه د ملګرو ملتونو د یادې مسؤولې د څرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د مقاماتو نظر هم واخلو خو نه توانېدلو. بلخوا ځینو حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړه یونما د دې ادارې لخوا د خبر شوي راپور پاړه له افغان حکومت سره له همکاري ډډه کړې ده. تیرونه یونما ویل په خپل راپور کې د افغانستان د زندانونو توقیف ځایونو له 600 نه ډیرو کسانو سره مرکې کړي چې له نیمایي ډیرو د شکنجه او ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. د افغانستان امنیتي مسؤلینو دغه راپور بې اساسه بللی دی. خو په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر د ناټو ملکی استازي او ناټو ځواکونو د دې راپور اعتبار د تایید وړ وباله او ایسف ځواکونو ویل هغو زندانونو توقیف ځایونو ته د بندیانو سپارل بند کړي چې د یونما په راپور کې ترینه د شکنجه او نامناسب چلند یادونه شوې ده.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د نړۍ رنگونو پروگرام له مشال ریډیو څخه تاسو د هرې چهارشنبه او خالی پورس اوریدل شي او نن چهارشنبه ده د دې ګړې په اخره کې تاسو ته خامخا در خبرو. اوس یو رپورټ درته لرو. د وروستیو کې د افغان حکومت لخوا د طالبان سره د خبرو بهیر تیز شوی خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي که څه هم دوی د جګړې ختمېدو هیلې خوشحالي کړي مګر د طالبانو سره د مذاکراتو له وجې د خپلو حقونو په بایللو هم ویریږي. په دې اړه ما بشیر ګواښ درته رپورټ جوړ کړی راځي چې وایو.
پا
په داسې حال کې چې تر 2014 کال وروسته بهرني پوځیان له افغانستان څخه وځي، دغلته د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو بهیر که له یوې خوا د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې، نو بله خوا یې د ښځو اندېښنې راپارولي. دوی وایي که طالبان د حکومت برخه شي نو کېده شي حقونه یې تر پښو لاندې شي. د بشري حقونو د ادارو په وینا طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې حکمرانۍ په مهال د ښځو د حقونو د سرغړونو په شمول له بشري حقونو په پراخه سرغړونې کړي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي شینکۍ کړوخیل طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي،
چیرې په افغانستان کې ټوله ورځې او ښځې یو ځل بیا له انساني ژوند نه بې برخه کېږي، اصلا هغه موږ سوله نشو ویلی. ځکه سوله صرف په دې معنا نه ده چې صرف جنګ نه وي، ډزې نه وي او وژل نه وي، بلکې که چیرې یو انسان په خپل کورني ژوند کې مسؤول نه وي او خپل انساني حقونو څخه برخوردار نه وي، زه فکر کوم ته دا سوله نه ده. ځکه چې آرامش خو په یو هدیره کې هم آرامش نه ده، ځکه چې هلته جنګ نشته ده، همالته ژوند نه ده بلکې هلته ټول مړه دي. نو په همدې خاطر زما په نظر باندې سوله هغه ده چې د افغانستان هر وګړی په هغه کې نظر ولري، حمایت یې وکړي او هیڅوک له خپل انساني حقونو څخه بې برخې یا محرومه نه شي.
دې وروستیو کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي، د طالبانو سره د جوړجاړي په مهال باید دا غوی له بشري حقونو د سرغړونو او پر نورو جنایتونو سترګې پټې نه شي. خو د پارلمان غړی آرین یون وایي که د افغانستان په موجوده پارلمان کې د طالبانو په شان پر سرغړونو تورن نور خلک کېناستی شي، نو د طالبانو مخه دې هم نه نیول کېږي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید پل دریز وازی، چې هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست یو پسلها او خلک یې وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړې ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډېر ضرورت سولې ته لري. که چېرې قانون تطبیقیږي، اول دې په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د 15 منزل نه ښځې لاندې را خطا کړي، یا د بریکوټ په سینما کې ښځې مې خوب کړي، یا پسلها او نور فجایع ترسره کړي، اول دې د په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته د هغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چېرې دوی مسؤلیت لري ناست په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغسې یو نظر دوی ولري.
افغان پارلمان کې د ښځو د حقونو د کمیسون غړي حمیده یوسفی په حکومت د طالبانو د ورګډولو لپاره شرطونه ږدي او وایي،
طالبان زموږ اساسي قانون نه مني، د ښځو حقونه نه مني، احترام ورته نه لري، نو افغان حکومت بیا په کوم دلیل د طالبانو سره خبرې کوي او دوی ته په مرکزي حکومت کې د برخې ورکولو خبره کوي؟ که دوی زموږ اساسي قانون ومني او د ښځو په حقونو کانه شي، نو بیا کېدای شي چې موږ خپل داخلي طالبان قبول کړو.
شاید قبول کړم.
د افغانستان اساسي قانون ښځو ته د نارینه او پښان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابیدو او په آزاده توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړي. د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ نړیوالې ادارې تر مخه دا وخت د افغان پارلمان په 299 چوکیو کې 88 ښځو ته ځانګړي شوي. د افغانستان د سولې دالی شورا غړی اسماعیل قاسمیار وایي، ښځو ته ډاډ ورکوي چې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره به د دوی په حقونو هیڅ جوړجاړی نه کیږي.
هغه آزادیګانې او حقونه چې دوی په قانون اساسي کې لري، هر توافق او مصالحه چې وشي د اساسي قانون په چوکاټ کې، هیڅ کله داسې یو توافق منځته راځي نه چې هغه د قانون اساسي سره جخت بنه وي.
بلخوا د طالبانو ځینې لوړپوړو پخوانیو غړو چې اوس په کابل کې دي، مشال ریډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه جوړیږي، نو د ښځو د حقونو په شمول به د نورو مسلو په اړه هم خپلې پالیسۍ نرموي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، اوس د اونیز پروګرام د نړۍ رنګونو وخت دی. په نننۍ خپرونه کې اورېدلی شئ چې بې پیلټه الوتکې نه یوازې د بریدونو لپاره بلکې د خوراک وړلو لپاره هم استعمالیږي. د دې ترڅنګ د هالیوډ او هندي سینما بالیوډ د نوو فلمونو حال هم په دې پروګرام کې شته چې ګلایازي درته وړاندې کوي او درته جوړ کړی دی، راځئ چې وایو.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیاز سلامونه منې ستړي مشي هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. نړۍ پروگرام کې مدلا د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغول کړي دي. نو لومړی خبر کو چې په عمومي توګه به تاسو اوریدلی وي چې د بی پایلټا الوتکو یا ډرون چې د نړۍ هیوادونه د ترهګرو پر ضد کاروي، خو په مکسیکو کې یو کمپنۍ داسې ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې د خوراک لپاره کارول کیږي. زو مکسیکو ته. په نړۍ کې به مکسیکو لومړی هیواد وي چې د ډرون خوراک رسولو لپاره به کاروي. په دې لړ کې د خوراک یو مشهور کمپنۍ خپل صارفینو لپاره دا سهولت ورکړی دی چې د انټرنیټ د لارې د خوراک آرډر ورکړي او د سره سره مکمله پته د انټرنیټ په سرویس کې ولیکي. په انټرنیټ جی پی ایس نه د دې پته معلومول وروسته دغه خوراک د ډرون الوتکې سره وتړل شي او په ټاکلي ځای د پیراشوټ د لارې هغه کور ته ورسوي. په نړۍ کې موصلاتو ورسته ورځ ډیره زیاته وده موندلې ده او سویلي کوریا د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د انټرنیټ استعمال تر ټولو زیات دی. دغه هیواد په ماشومانو کې د انټرنیټ استعمالول کمولو لپاره یو لار راوستې ده چې ورته د اسپو تیراپی ویل کیږي. زو سویلي کوریا ته. په سویلي کوریا کې 3 کروڑ خلکو سره سمارټ موبایل ټلیفون دي. همدارس د لسونه واخلي تر 19 کالو پورې ځوانانو کې د شپږو لکو نه زیات ماشومان د انټرنیټ ډیر زیات عادي شوي دي. په سویلي کوریا کې په ماشومانو کې د انټرنیټ استعمال دومره زیات دی چې لسو ګنټو پورې کمپیوټر مخې ته ناست وي او انټرنیټ کوي. دغه ماشومان د انټرنیټ د عادت نه لری کول لپاره د اسپو سورلي تراپی وړاندې کړې شوې ده چې ماشومان زیات وخت د اسپو په سورلي کې تیر کړي. دا مهال 2 مرکزونه پرانستل شوي دي او حکومت اراده لري چې دغه شان نور مرکزونه هم د ماشومانو لپاره پرانیزي چې د انټرنیټ د عادت نه لری وساتي. په چین کې د نن سبا او د پخوانی وختونو د انسانانو نسل ترمنځ د رابطې جوړولو کې محققین کامیاب شوي دي. زو چین ته. د اوسنی او پخوانی انسانانو ترمنځ د رابطې جوړولو ثبوت 3000 کاله زوړ د خپي یو اډوکی د لاري موندل شوی دی. دغه اډوکی د بیجینګ په یو غر کې موندل شوی دی او د ډي ان ا ټیسټ د لاري معلومه شوی چې پخوانی انسانان هم د اوسنی خلکو په شان وو. کارپوهان وی په برتانیا کې د سیګریټو پر ضد سخت قوانینو لوجه د دمی په ناروغي کې کمی راغلی ده. د تحقیق نه معلومه شوی چې په بند ځایونو کې پر سیګریټو په مدي لوجه په ماشومانو کې د دمی ناروغي شکایتونو کې 12% کمی راغلی دي. محققین وایي چې وز زیاتره خلک په کورونو کې دننه هم سیګریټ نسکي. د دغه تحقیق یو مشر پروفیسر کریستوفر هیلټ وای چې په سیګریټو پابندۍ لوجه غیر متوقع نتیجې رامنځته شوې دي او د خلکو په رویو کې هم ډیر ښه بدلون راغلی دی. په دې تحقیق کې دا هم څرګنده شوې چې سیګریټو سکلو والا سره څوک ناست وي نو هغه هم ډیر زیات اغیزمن کیږي. په انټرنیټ د جالسازی په تور بند شوی ویب پاڼه میگا اپلوډ مشر په همدی پشان یو بل ویب پاڼه شروع کړی ده. kim.com لخوا د میگا په نوم شروع شوی ویب پاڼه کې به صارفین د فایلونو تبادله او دغه فایلونه به محفوظ ساتل شي. تیر کال امریکایي چارواکو د جالسازی په تور میگا اپلوډ ویب پاڼه تړلې وه. په نیوزیلند کې kim.com تیره اونۍ د دې نوې ویب پاڼې پرانسته وکړه. د ویب پاڼې پرانستلو سره د 2.5 لک نه زیاتو صارفینو د رجسټریشن لپاره درخواستونه هم جمع کړي دي. په دې ویب پاڼه باندې تر 50 جی بی یا ګیګا بایټ پورې فایلونه محفوظ ساتل کېدای شي. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼه ټویټر یو نوی آنلاین ویډیو سرویس شروع کړی دی. په دې نوی سرویس کې به صارفین کولی شي چې د شپږ سیکنډو ویډیو هم اپلوډ کړي. د ټویټر مشر د دې مایکرو ویډیو پرانسته کړې ده. تیر کال ټویټر د وان لیب سرویس اخستی بو او دغه اپلیکیشن د ایپل سٹور نه هم ترلاسه کیدی شي. د وان لیب سرویس یو مشر وای دا سرویس د خلکو ترمنځ رابطې کې د کلکې کردار تر سره کوي او د یو بل سره د ویډیوګانې هم شریکولی شي. د یو سیډنیز ادارې اوم یو مشر ایډریون ډوري وای چې راروان ورځو کې بعد د سماجی رابطو ویب پاڼو ترمنځ د ویډیوګانو سهولت ورکولو مقابله لا نور سخت شي. دوی د ټویټر لخوا د ویډیو سرویس ورکولو ګام هرکلی کړي او ویلي چې دا د خپل نوعیت لومړی تجربه ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور فلمی ستوري ډاین جانسن نوی فلم سنچ با د فروری په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې خودل شي به چې جانسن زوی مخدره مواد او قاچاق په تور ونیول شي او د خپل زوی د راخلاصولو لپاره کوشش کوي.
Jason is facing 10 years in prison.
10 years?
We need your son to help us make arrests before we can help him reduce his sentence.
What if I did it for him? What if I helped you make arrests?
How far would you go to save your son?
I might get you out of here. By doing a drug deal.
Rebel.
When you work for us, you will be treated like family. This, of course, includes your wife and your child.
What happens when everybody finds out you're an informant?
They gotta come after our families, John.
There is no way we'll let either side dictate our fates. No way.
That I make, Jason will have to live with for the next 10 years of his life.
And what if you don't live?
Trust me.
د هالیوډ مشهور ستوري سیلور سټالون چې د ریمبو په نوم مشهور دی نوې فلم بلټ ټو د هډ با د فروری په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شي چې د امریکا دوه ریاستونو نیو اورلاینز او د نیویارک ښار دوه پولیسو والا د خپل ملګرو د وژل کېدو انتقام اخلي.
You gave me your word. You're getting out of that business.
That ain't gonna happen.
You know what I am? I'm a people person. Four of our operatives got killed by this guy last night. I'll find him. When I get this guy, it's gonna be bad.
So what are we gonna do?
I wanna get her back, then they die.
د هند سینما مشهور ستوري جان ابراهیم، انیل کپور او نورو ستورو فلم شوټ آؤٹ ایٹ وډلا ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ممبئی ښار لوی جرم پېښور گینګونو تاریخ ښودل شوی دی. په فلم کې د داود ابراهیم جون هم ښودل شوی دی.
11 جنوري 1982، اس دن تک بامبے پولیس اور انڈر ورلڈ کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جسے لوگ یاد رکھتے. مجھ میں ہی کھجلی تھی इतिहास बदलने की. मेरा नाम मणियासुर्वे.
मैं एसीपी इसाक बापा. इतिहास मैंने बदला. उस दिन तक बॉम्बे पुलिस के हाथ कायदे और दायरे ने बांध रखे थे. मैंने वो हाथ खोल दिए. ये कहानी उस पहले पुलिस इनकाउंटर की.
दाऊद इब्राहिम कासिम.
ये दाऊद देख, मरिया सुरवे तेरी गली में खड़ा है. दम है तो आ लीजिए.
आलो रे आलो मानिया आलो तुझे शहर में अपन का बोल बाला.
द हिंद सिनेमा पर नूर लसबादरी अतम काल की मशहूर फिल्म हिम्मत वाला दोबारा जोड़ शबे दी जबकि अजय देवगन परेश रावल कार खड़े दी.
अब तू क्या कर लेगा? तू अकेला है और ये 50 और इतिहास गवाह है कि आज तक 50 के सामने किसी एक के खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई है।
माँ शेरावाली का हाथ है मुझ पर, चाहे सैकड़ों दुश्मन आ जाए जमीन पर, एक एक को जिंदा गाड़ देगा ये हिम्मत वाला। कहीं
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. د ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00202211221 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323315 یو. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.